احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه دا غونډه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه بلورته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامی لمخي متقی د پنځشنبه پورس په کابل کې د ناروې د سفارت د شارژ دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي د اسرائیل دفاع وزیر پشکارا د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنهی ژوند تهدید کړ اسرائیل کاتس نن له خلون شارت څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنهی بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن زوري او د تیر شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب په نږدې څو استوګنې څو ودانۍ ولګېدې د ایران د عراق په خنداب کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو یوه ویډیو خپره کړه ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداب د درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداب تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته د درنو اوبو تاسیسات د عراق خندب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی درنې اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي ټاکل شوی ده چې د بریتانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبري وکړي دا غونډه په داسې وخت کې جوړی شي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي کنه شي د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې پر ورځ به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي د یوناما مشر روزا اوتنبایووا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یا یوناما د پنځشنبه پر ورځ د خبر په اکسپانه کې خبر کړ د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پوروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې کار تګ راتک او په نورو برخو کې نقص شوی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې اوري وړاندې په خبرونه کې د ایران او اسرائیل د جګړې تازه حل درکو دا به هم ووري چې په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د هغوی د خپلوانو ټلیفوني رابطه قطع شوې په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې کابل ته هم ورولو د شاوخوا و میلیونه استوګنو په دې ښار کې د بیروبار له امله لارې بندې وي حل لاره د ځینو په نسه
یې د ښار د ګڼګونو ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرې نه خودل شي او د ښار مرکزی برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي
او په کابل کې موټر زیات شوی یو شی کم شوی او په پکې کې نه
سلويخ مترسام وهلي و یوازې موږ نشو خو ټول غونډین وهلي دی غوم دغمره ساګانی او په ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسېل کې چې د ایران توغندیو په اسرائیل کې ورختون ته زیان ورساو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ په شخړه کې د امریکا د مداخله په ارتباط غور کوي خو ایرانی رسنۍ وای پوځي او استخباراتي تاسیسات په نقشه سوي دي تفصيل د سلطان محمد سرور پر راپور کې
د ایران د توغندیو یو برید د یو روختون په شمول په اسرائیلو کې اهداف زیانمن کړل. دغه برید څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه نه غواړي چې په جګړه کې برخه واخلي، خو که اړتیا وي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د بیرسبا سیمه کې د یو روختون په شمول د هستوګنې په ګڼ مېشتو سیمو د ایران لخوا برید وشو. سیمه ایزو رسنیو وویل چې د روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی دی، که څه هم تلفات لږ وو. بلخوا د تسنیم خبری آژانس چې د سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې رسنۍ ده، رپورټ ورکړ چې دوی د سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه کړی دی. سوروکا روختون د اسرائیلو په جنوب بیرسبا کې د تروما د علاج یوازنۍ لومړۍ درجه مرکز ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه برید په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې ایران به په وینا یې د خپلو کړنو بشپړه بیا پرې کړي. نتنیاهو په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ولیکل، نن سهار ایران د بیرسبا په سوروکا روختون او د اسرائیلو په مرکزي برخه کې په ملکي وګړو توغندي وویشتل. موږ به په تهران کې له هغو څخه بشپړ قیمت واخلو. په ورته وخت کې د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې لارښوونې ورکړل شوې دي چې په ایران کې د ستراتیژیکو اهدافو او په تهران کې د حکومتي اهدافو په وړاندې د بریدونو شدت زیات کړی شي، تر څو د اسرائیلو دولت ته ګواښونه متوجه ګواښونه لري او د آیت الله رژیم کمزوری کړی شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو د شدت سره هممهال داسې ویل کیږي چې امریکا په جګړه کې په خپلې مستقیمې مداخلې غور کوي. وال سټریټ ژورنال د دریو به خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ترامپ خپلو مرستیالانو ته ویلي چې په ایران باندې بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په پلانونه یې تصویب کړي دي، خو هغه انتظار باسي چې وګوري آیا تهران د خپل اټومي پروګرام لاس اخلي کنه. بلومبرګ رسنۍ هم د باخبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې امریکایي چارواکي په راتلونکو څو ورځو کې یا ممکن د اونۍ په پای کې په ایران باندې د محتمل برید لپاره چمتووالی نیسي.
بیا هم د ایران اسرائیل د جګړې د اغیزو په اړه، خو پر افغانانو په افغانستان کې شمیر کورنۍ وایي چې په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني روابط قطع شوي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي چې د دغو خپلو خپلوانو حال احوال واخلي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه دغه فیلا برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونه شو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو، بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو، خدای دې خپله رحم وکړي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو وروسته وتوانېده چې په ایران کې له میشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروستیو ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 وکړه کټ و موږ یې خګ واورېده. د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو. یا نور لمنګ نه احوال وختي ځکه هم انټرنیټ او هم انټنونه کار نه کوي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې تازه خبر سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په ورستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل سوي او ټپیان سوي دي. د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل سوي او د راپورونو له مخې لا هم روان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون په 14مه د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښار ووزي. اسرائیل هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بیلابیلو سیمو د خلکو ووزي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه ګواښونو او اندېښنو سربیره د کډوال لال وړاندې د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې سوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نامنیو بیلابیلې 2209 پیښې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتین راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش دغه سازمان د امنیت شورا عمومي اسمبلی ته د افغانستان په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د انټونیو ګوترش د راپور کې چې د جون په 18مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې د روان 2015 کال د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 13مې نیټې پورې له دوی سره د نامنیو 2209 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت اغیزی پنوم د 14 مخیز راپور کې زیاته سوی چې د پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی چې یوازې 115 د غلاو دي. دا راپور زیاتوي چې د غلاو په پیښو کې هم د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې مخکې غلو ترې موټر وړی
از اون روز به قبل دو ماه در روز پیش مادر ما سرقت شد از یکی از شفاخانه و مریض بسیار آجل داشتم کورا به شفاخانه.
لانن چه خدو میشته اولس روزی مخ که ده یو روختون لمخی می موتر غلا شو. ما عجل ناروغ درلود چه و میرسو او بیرتا درملو پسی راواتم کتل می چه موتر نو. ما حوزی او ناهی ده هم وویل خو هیز اقدام ونشو. هغه یوازې یو موټر نه بلکې زما ټوله شتمنی وه. زه مې د 14 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی یم. پر هغه موټر مې د ټکسی کار هم کولو او د اولاد روزی مې پرې ګټله.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ادا کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د کابل او جلال آباد په بیلابیلو سیمو کې د ده په ګډون له خپل خپلوانو یې غلاوې سوي او جنایي پیښو سره مخ سوي دي.
کښتۍ جمعات کې مې مونځ کا او مونځ مې چې وکړ راووتم، بیروبار زیاتو موبایل را سره او اته زره غواړي چې ومې د بیا مې دا جیب پریو او زه ما غوښتل چې زه لاړ شم تقریبا راتلمه کور ته اته سیالاتو کښې خور مانه وویل شو موبایل او اته زره غواڼۍ ولا بس مشکلات سره ورځ مخامخ شو. بیا را سره د هغې ډوډۍ روپۍ هم نه وي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د بشري حقونو، اقتصادي وضعیت، سیاسي او امنیتي ننګونو، د طالبانو د حکومت بیلابیلو قوانینو او کړنو ترڅنګ نور مختلف مسایل هم مطرح شوي، په امنیتي برخه کې د غشان راغلي چې په دریو میاشتو کې که څه هم د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دوی واک ته کومه جدي ستونزه نه ده پېښ کړې، خو په ټکو یې د دوی مخالفینو د مقاومت جبهې او پر طالبانو او تاسیساتو یې د 45 بریدونو، د افغانستان د ازادۍ جبهې د 14 بریدونو او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ بیا د 3 بریدونو اداوي کړي چې راپور وایي ټول په اپریل کې دي او 1100 بریدونه هم بې ادا پاتې دي یا یې پړه چا نه ده منلې. راپور دا هم وایي چې د 2015 کال د فبروري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 13مې پورې د داعش ډلې بریدونه د واکمنو یا طالبانو اهدافو پر وړاندې دوام درلود. دې راپور کې راغلي چې د فبروري په 14مه په کندوز ښار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ماشونو اخیستو پر مهال د دې ډلې برید کې 19 کسان چې څلور ملکی او 15 د طالبانو غړي وو وسل سول. دغه شان راپور زیاتوي چې د فبروري په 14 مدایش ډلې په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت کې د ځانمرګي بریټ مسولیت په غاړه واخیست چې په کې درې کسان وزل سول او لاس نور ټپیان سول، او ټول د طالبانو د حکومت دغه وزارت د مرستیال په ګډون د دوی کارکونکو کې و. راپور کې په سیاسي برخه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه هم شوې او ویل شوې چې له هغه مهاله چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کډوالو چارو وزارت ته ګمارل شوی او بس تلمنځ وړل شوی، د دوی د حکومت سیاسي کمیسیون هیڅ بل ناست نه ده کړې. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې راپور او د خلکو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت او د کورنۍ چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو سرمشي او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یونما هر درې میاشتې د ملګرو ملتونو د ماموریت او په افغانستان کې د وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي چې تر ډېره تمرکز یې پر بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت او پر خلکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او کړنو ته اغیز په اړه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل په ښار کې اوبه کمی شوې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو. خوست ورزو او د لوبو لډګره د خوست سرقوب سره د سیمه کې د چلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوه میاشتنی سیالۍ پای ته ورسېده. پوزړه پوری دا و چې د دې لوبو مالی لګښت په عربي هوادونو کې میشتو یو شمېر افغانانو په غاړه خسته و. تفصیل د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پر راپور کې.
د خوست په لری پرته سیمه د تریزې او اولی شیر ولسوالۍ اړوند د صدقو په سرحدي سیمه کې هغه دوه میاشتنۍ سیالۍ چې د دې ولایت بیلابیل ولسوالۍ او سیمو د څلوېښت لوبډلو په ګډون جوړې شوې د صدقو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د پایلو بلیدلو ته د ځایي اوسیدونکو سربیره له نورو نږدې او لرې سیمو هم ګڼ خلک نندارې ته ورغلي ول. د لوب یو منتظم نوري افغان مشال راډیو ته وویل
دغه ټورنمنټ چې د ځوانانو د یووالي په موخه باندې جوړ شوی او بل هدف ته نه دا و چې ځوانان د نشه یي توکو او د بیکارۍ نه دغه نه راوګرځوي، نو دې په خاطر باندې دغه ټورنمنټ جوړ شوی چې دا نن فاینل دی تاسو خپل ګورئ. نو مونږ بیا هم په نورو خلکو باندې هم دغه چې ورته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی په دې باندې رامنځته شي.
په ورته وخت کې په صدقو کې د کرکټ سیالیو لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړه چې دلته د دې روسي مو د ځوانانو د لوبیدلو لپاره زمينه برابر شوي او د سپورت د برخې خپل تجربه لیاو بل سره شریکوي. دوه تنه لوبغاړو نیم بریال او سید امیرشان سارول
دلته موږ زیات سیدادونه ولې دلته کا چته پراتول کې داسې ټورنمنټونه جوړ شي نو لری بنوي چې زموږ د دې تنګیلو لوبغاړي با انډر 19 تک لبل ول تاندر دي چې نېشنل لوبډل ته به هم لاړ شي.
موږ ته باید میدانونه جوړ شي، موږ باید استعداد ولرو، باید موږ د ډېر میدانونه ولرو په کار چې ډېر استعداد راکړل شي.
د خوست د لرسي مو د خلکو یو دایمي غوښتنه ده چې په هیڅ برخه کې هم د خارسي مو پشان د اطراف اوسیدونکو ته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله د دوی ډېرې ځوان استعدادونه تر پایه پټ پاتې کیږي. د صدق یو ځای اوسیدونکو کې نیکبات شاه احمد زی ویل
دغه خواهش ته دغه ما امید ده چې تاسو دغه براکه ادغه منطقې د سرحد منطقې ته توجه ورکړئ، د سې ټورنمنټونه جوړ کړئ، د سې لوبغاړي وروزی چې مونږ اده استعداد ورتیا لیاقت د لانډ نه وڅرو وایکسو.
کڅام په افغانستان کې یو شمیر لرغونی سیمه ایز او نړیوال لوبي چې میلیونونه مینوال لري له پخوانه دود دي، خو په وروستیو کلونو کې د کرکټ په ډګر کې د افغان ځوانانو زریدل د دې لامل شوی چې د دې لوبي مینوال په چټکۍ ډیر شي او هر ورځ به کې نوی نوی استعدادونه راټوکیږي.
په خوست کې د کرکټ د دوه میاشتنی ټورنمنټ پای لوبه سیمه ایز لوبه وه د صدقو لوبډلې خپل کړ. په نړیواله کچه سبا د هند او انګلستان پنځه ورځنی لوبه پیلی شي. انګلستان د دې لوبو کوربه دی او د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم پنځه ورځنی لوبه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د کابل د وچکالۍ په اړه تفصیل راپور درکړو، له کابل یو بل مطلب لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په ښار کې دننه د یو شمېر سړکونو تنګوالي یا وړوکوالي د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلې ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې په لسګونو کیلومتره لارې پخې شوې دي، خو د دې ښار ځینې استوګن د لارې پر سر ولاړې کراچۍ هم ملامتوي چې بیروبارې زیات کړی دی. حل لارې څه دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل ښار یو شمیر ښاریان وای دلته ډیرې سړکونه پاخه دي، ځینې تر ویجاړې وروسته بیرته راغول شوي هم دي، خو په خبره یې تنګ یا وړ دي. دوی زیاتوي له دې امله د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي شیشه ازادي راډیو ته وویل،
کابل ښار والی چې په دې وروستیو کې سړکونو باندې کار شروع کړی دی، سړکونه جوړوي، سړک کشي کوي، خو که دا کار ورسره وکړي سړکونه لږ پراخه کړي، بایسکل لپاره بیل سړکونه جوړ کړي، مثلا دا چې موټر زیاتې دي نو تنګ سړکونه کې خامخا ترافیکي حوادث هم زیاتېږي، خلکو باندې وظایف ناوخته کېږي، په وخت باندې خلک چیرته رسیدلی نه شي.
یو شمېر دوی بیا د واټونو د سر پلورونکي هم ملامتوي چې خپلې کراچۍ د سړکونو غاړو ته درولي او ستونزه یې لا جدي کړې ده. موټر چلوونکي نوید کابلي ازادي راډیو ته وویل،
زموږ سړکونه ډیر واړه دي، معیاري او سټنډرډ نه دي، دا ډیر پخوانی سړکونه دي او د کم موټرو ته اوس موټرې زیاتې شوي، او کراچۍ والا ته د خدای هم انصاف ورکړي، د سړک په سر کراچۍ دروي چې د ګڼې ګوڼې لامل ګرځي، د ټرافیکي پیښو لامل ګرځي. له دولت ته غوښتنه کوو چې یو ځای ورته وټاکي چې همغلته راټول شي.
شاوخوا لس ورځې مخکې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې د پلازمینې کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه وښود. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماسټر پلان یوازې د 6 تر 8 لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی چې سړکونه هم پکې شامل دي. د کابل ښاریانو دا غوښتنې او شکایتونه مو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره شریک کړل. ښاغلي بارکزي په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو یوه ویډیو یې چې ازادي راډیو تر اولیګله پکې ویلي، دوی له خپلې انکشافي بودیجې د سړک جوړونې ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. مخکې بیا نوموړي د واټونو د سر د پلورونکو په اړه ویلي وو چې دوی ورته ځایونه مشخص کړي چې باید همالته ولاړ شي، خو د واټونو د سر پلورونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې مناسب ځایونه ورته نه دي ټاکل شوي. د یادونې ده چې د چارو یو شمېر پوهان بیا د کابل ښار د دې ستونزې هواري ته بېله حل لاره وړاندیزوي. له دې ډلې د جلال آباد ښاروالۍ پخوانی مرستیال انجینیر راحت ګلزیارمل ازادي راډیو ته وایي،
حلاره ایدا د چې پبلک ترانسپورت په کابل کې فعال شي، شخصي ترانسپورت باندې محدودیت ولګيږي، د خار د غنګونو ساحو ته خلک له شخصي موټر سره پرې نه خدل شي، او د خار مرکزی برخي الته پارکینګونه زیات جوړ شي. نو د زکه په کابل کې مونږ ګورو چې سرک غاړو ته موټرې ولاړي، نو که پارکینګونه نه وي نو سرکونه هر څونه پراخ غره تنګيږي.
په پلازمینه کابل کې د عامه ترانسپورت کمښت شخصي موټرو د زیاتېدو او د ترافیکي ګڼې ګوڼې یو مهم لامل ګڼل کیږي چې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. ویل کیږي چې ډیری کورنۍ 200 موټرې لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته منلی وه چې د کابل ښار نفوس ډیر او د دوی بسونه ډیر کم دي. د یادونې ده چې د سړکونو د تنګوالي او وړکوالي ستونزه د لویو لارو یو شمېر مسافرو او موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره شریکه کړې وه، او ویلي وو چې ډیری ترافیکي پیښې له همدې امله هم کیږي.
د کابل ښار د بلې ستونزې خو یوې مهمې ستونزې پاړه. په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 2 میلیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې بې نړیوالې مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازک چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته پلاسترسي کې لستونز سره مخامخ دی او د څاښ ته اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سې ګراره یې درلود او چکم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا سې موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برمه وهلی، سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وې.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم، د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل ساو تقریبا پنځه متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې یې پخوانی څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلی و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 4.5 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي، او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوې، او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي، او د پنچیر او لوګر لسیندونو کابل ته د اوبو لیږ دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې ارڅونه عاجل کیږي، هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي، هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د بارانی اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
ازادي رادیو .com